السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. دوستانو، د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ممکن نن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابوظبي کې سره وویني او مخامخ خبرې وکړي. پروانه خبرونه کې د افغانستان د سولې د پروسې د روانو تحولاتو په اړه در سره تازه او ورستي معلومات شریکو. د نړۍ چارو ته هم کتنه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولیالي شوروای په ابوظبي کې پر دې خبرې کیږي چې حکومت او طالبان څرنګه مخامخ سره کتلای او پر سوله بحث کولای شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي له دواړو خواوو په افغانستان کې سولې ته لیوالتیا لیدل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي موږ د دې ستاینه کوو چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان تعهد مني او ورته متوجه ده. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه سټیفن دی مستور نن په ژنیو کې د ایران، روسیه او ترکیې له ډیپلوماتانو سره ګوري. د افغانستان د سولې عالي شوراوای چې په ابوظبي کې پر دې خبرې کیږي چې حکومت او طالبان څرنګه مخامخ سره کښېنستلی او پر سوله بحث کولی شي. د دې شورا غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پوښتنه د کابل پلاوی نن ابوظبي ته رسېدلی دی. وقات وویل
دې کې به د دې خبرې کوشش کولی شي چې دغسې جلسې زموږ ترمنځ دا ممکنې دي او د دې جلسو تداوم ته باید متعهد شو او داسې یو حالت منځته راشي چې بالاخره د طالبانو موظف او باصلاحیته هیئت د افغانستان د دولت د هیئت سره مخامخ خبرو ته اماده شي.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکره کوونکی پلاوی د عبدالسلام رحیمی په مشرۍ ابوظبي ته تللی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار دې سفر ته په اشاره پر ټویټر لیکلي چې سوله را روانه ده او د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د استازو او د حکومت د پلاوی ترمنځ د مخامخ مذاکرو د پیل امکان زیات دی. خو د وسوالو طالبانو ویان پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان له حکومت سره خبری نه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي له دواړو خواوو سولې ته لیوالتیا زیاته لیدل کیږي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازي پیری مایدن نن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې ټول افغانانو ته د سولې پوروړي دي او دا چانس باید بې ځایه له لاسه ونه وځي.
دی وایي مهمه خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو هغوی د سولې خبرو ته وهڅوو. زما په اند د سولې لپاره انګیزه او حرکت شته. له دواړو طرفونو د سولې لپاره لیوالتیا لیدل کیږي. نو زه فکر کوم چې دا فرصتونه به د افغانستان د خلکو لپاره سوله راوړي.
په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي وویل چې د افغانستان په لانجه کې ټولې ښکلې خواوې دې نتیجې ته رسېدلي چې جګړه باید پای ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي موږ د دې ستاینه کوو چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان تعهد مني او ورته متوجه ده. قریشي نن پر ټویټر لیکلي پاکستان به تل د افغانستان د سولې او له افغانستان سره ګټور ګاونډیتوب لپاره کار کوي. شاه محمود قریشي د افغانستان، چین او پاکستان په درېرخیزه غونډه کې د ګډون لپاره تیرونی کابل ته تللی و. د پاکستان یو پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه په متحده عرب اماراتو کې هم په روانو خبرو او کتنو کې برخه لري. خو دا چې د پاکستان لوري څوک په دې خبرو کې ګډون کوي نه ده څرګنده شوې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه سټیفن دی مستور نن په ژنیو کې د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماتانو سره ګوري. هغوی به د سوریې د وضعیت د کراري لپاره په سوریه کې د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. دا شایي په سوریه کې د روان وضعیت په اړه د سټیفن دی مستور وروستۍ رسمي جلسه وي، ځکه په راتلونکو ورځو کې دا ځانګړی ماموریت پای ته رسیږي. د برېټانیا هوایي شرکت برټش ایرویز تر ویل سيزي ځنډ وروسته اسلام آباد ته د خپلو پروازونو د بیا پیلولو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د برټش ایرویز د فروشاتو مسؤول نن خبریالانو ته دا خبر ورکړی دی. د هوایي شرکت په 2003 میلادي کال کې د اسلام آباد په مریوټ هوټل تر خونړۍ حمله وروسته اسلام آباد ته خپل پروازونه بند کړل. د رویټرز خبري اژانس په حواله بریټیش ایرویز پریکړه کړي چې اسلام آباد ته خپل پروازونه به د راتلونکي کال په دوبی کې له سره پیل کړي. د جرمني پولیسو او ځانګړو ځواکونو نن د برلین ښار په لویدیځ کې یو جومات د تروریستانو د تمویل په شک تلاشي کړ. د برلین لوی څارنوالۍ د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې پولیسو غوښتل په دې جومات کې هغه اسناد ترلاسه کړي چې څرګندولی شي چې له دې ځایه په سوریه کې له تروریزم سره مالی مرسته کېده. د برلین د څارنوالۍ له لورې په دغه خبر باندې نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. او د قزاقستان فلم آیکا د غوره بهرنیو فلمونو په برخه کې د 2019 میلادي کال د اوسکار جایزې ته کاندید شو. د اوسکار جایزې ته د کاندیدو فلمونو لیست پرون خپور شوی دی. سشکال له کولمبیا بردس آف پاسیج، له دنمارک د ګیلټي، له جرمني نیور لوک اوی، له جاپان شاپ لیفټرز، له مکسیکو روما، له پولینډ کولد وار او له جنوبي کوریا برنینګ د غوره بهرنیو فلمونو د جایزې لپاره کاندید شوی دی. د قزاقستان فلم جوړونکي سرګي دواسیوی د آیکا فلم د یوې مجرد مور پر ستونزمن ژوند جوړ کړی چې د شوروي تر سقوط وروسته له قزاقستانه د کار لپاره مسکو ته ځي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وی تمه ده چې نن په متحده عربی اماراتو کې افغان حکومت او طالبان په خپلو کې غونډه وکړي. په عین حال کې د سولې عالی شورا وی چې په نننیو خبرو کې هڅه کیږي چې د افغان حکومت د پلاوی او طالب اصل ترمنځ خبرو ته زمینه برابر شي.
نو دا هغه مقدماتي فعالیتونه دي چې د دې په نتیجه کې ان شاء الله د دوستۍ سهولت چې د دوو هیوادونو ترمنځ مخامخ خبرو ته آماده کېدل دي دا هم په لاس راشي.
د افغانستان او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم بیا وایي چې که طالبان له افغان حکومت سره خبرې کول نه مني نو دا به د سولې په پروسه کې او د افغانستان پر وړاندې جفاوي.
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره پر ناستې او خبرو دا اصلا د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنگ کې یو اړخ دی. طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دی.
اروپای ټولنه وایي د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې مثبت خواته روانې دي. د نورو راپورونو سربیره په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د نارینهو په مقایسه په رسنیو کې د ښځو ګډون او رول کم دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدلای شي. نیمه نړۍ د ښځو ونیس پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د افغانستان نجري ریاست وایي چې ممکن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابوظبي کې وویني او له یو بل سره خبرې وکړي. د دې ریاست مرستیال وین امید میسم د طالبانو اعلامې ته په عکس العمل کې ویلي چې له افغان پلاوی سره به خبرې ونه کړي، خو له ازادي راډیو سره نوموړي په خبرو کې ویل چې نن د دواړو لورو ترمنځ د ملاقات زیات امکان شته او د ابوظبي دغه ناسته به د سولې د خبرو پیلېدو امکان زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغان پلاوی د زلمی خلیلزاد په هڅو او بلنه ابوظبي ته تللی دی. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر ریپورټ کې اورو.
د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د ناستې دوهم ورځ چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پیلېدو ور بولي او ورته هیله من دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم د سه شنبه پر ورځ غونډې ته په پام ازادي راډیو ته وویل نن به په ابوظبي کې د افغان حکومت پلاوی او طالب استازي سره مخامخ خبرې وکړي چې دغه چاره به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو د پیلېدو امکان زیات کړي. د وای د دې امکان شته چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. هیله لرو چې له کلونو وروسته د دواړو لوریو استازي د خبرو میز ته کښېني او سولې ته د رسیدو پر څرنګوالي او د بریالیتوب پر لارو چارو خبرې وکړي.
افغانستان صحبت کنند.
د خغلی مسم په خبره د ابوظبي په ناسته کې د پیوړو او غزلرونکو هیوادونو استازي هم ګډون لري چې مهم بحثونه به د سولې په بهیر کې د سنتیاو پر منست کولو او مخامخ خبرو ته د دوړو لوريو هڅول وي. لاتیرو دوه ورځو رئیس د متحده عربی امارات ابوظبي خار د افغانستان د سولې پر د ناسته کوربه ده چې پکې د طالبانو د ډلې پلاوي امریکایي چارواکي سعودي عربستان او پاکستان ګډون لري. افغان پلاوی په دغه ناسته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلنه او هڅو ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت وایي په ابوظبي کې د تیرې ورځې په ناسته کې د سیمې د هیوادونو استازو زلمی خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت استازو پاکستان سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د افغانستان د سولې په سیمه ییزو اړخونو او د سولې مخامخ خبرو ته د زمینې د برابرولو په اړه خبرې وکړې. له دې وړاندې کابل د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې ناستې کوربه و چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني لوري وغوښتل چې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. له دغې ناستې وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ ناستې ته زمینه برابروي، خو له دومره هیلو سره سره طالبانو تل له امریکایي چارواکو سره پر خبرو ټینګار کړی او له دغې ناستې یو ورځ وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره لیدل رد کړل او ویویل چې دوی چمتو نه دي د افغان پلاوي سره خبرې وکړي، خو له دومره هیلو سره سره طالبانو تل له امریکایي چارواکو سره پر خبرو ټینګار کړی او له دغې ناستې یو ورځ وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره لیدل رد کړل او ویویل دوی چمتو نه دي چې له دغه پلاوي سره وګوري. د ابوظبي درې ورځنۍ ناسته په داسې حال کې روانه ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زلمی خلیلزاد د صلاحیتونو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې له طالبانو سره یې د خبرو اترو لپاره چمتووالی نیولی او د ابوظبي ناسته به د سولې خبرو اترو پیلېدو ته زمینه برابره کړي.
او د هغه ابتدایي امادګۍ لپاره افغانستان دولت او د سولې علي شورا هم امادګۍ لري. موږ امیدوار یو چې دغه مقدماتي ملاقاتونه فعالیتونه بالاخره دغه مرحلې ته ورسیږي، کوم چې د دې مذاکراتو مرکزي نقطه ده او هغه د افغانستان او د طالبانو د موظفو هیئتونو لخوا نه مخامخ خبرې دا امیدواري شته ان شاء الله.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر استازي د سولې د دغو هڅو هرکلی کوي او پایلو ته خوشبین دي. د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي امریکا او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته پکار ده چې په پاکستان فشار راوړي سو طالبان د مذاکراتو میز ته راکاږي. بلخوا د ولسی جرګې منشی عرفان الله عرفان وایي که د افغانستان حکومت د یوې قوي طرحې او کلکې ارادې سره د ابوظبي په ناسته کې د سولې د خبرو پیلېدو لپاره هڅې ونه کړي، داسې ناستې به چې پکې پاکستان او طالبان هم ګډون ولري تر ډېره د هغوی په ګټه تمام شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د واصل وصال پر راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وی ممکن نن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابوظبي کې له یو بل سره خبرې وکړي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وی افغان حکومت او امریکا به د افغانستان د سولې په برخه کې د هیوادونو د نقش په اړه له ډیر درایت او غور څخه کار واخلي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه انتظار خادم په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، امریکا، طالبانو، سعودي عربستان او پاکستان خبرې د افغانستان د سولې په برخه کې مهمه ارزوي، خو له افغان پلاوي سره له خبرو نه د طالبانو انکار د سولې له پروسې سره جفا ګڼي. له ښاغلي خادم سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړي او په سر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارو هیوادونو د مؤثریت په اړه ترې پوښتنه کړې.
زما نظر دا دی چې دا کوم هیوادونه چې دا اوس د افغانستان په سوله باندې بحث کوي دوی هر یو هیواد د افغانستان د سولې لپاره ستراتیژیک ارزښت لري. اوس دا وایم چې کومه ناسته چې شروع ده، کومه ناسته چې دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان حکومت او امریکا په ډېر درایت او ماهرانه شکل باندې د دوی د نقش ارزیابي وکړي. هر هغه څه چې دا هیوادونه کولی شي ودی کې هر هغه څه چې نشي کولی د افغانستان حکومت او امریکا په ګډ تفاهم باید نور هیوادونه هم پکې شامل کړي. دا یو مهمه اساسي حلقه ده، ولې نور هیوادونه هم باید افغانستان په مسله کې شامل شي.
بله خادم صاحب، یو بله پوښتنه هغه ده چې افغان پلاوی هلته تللی دی خو طالبانو اعلامیه ورکړي چې دوی د افغان پلاوی سره نه ګوري. فکر کوئ چې دوی نه ګوري افغان پلاوی تګ هلته، نو په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره د حکومت سره د ناستې او خبرو دا اصلا د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنگ یو اړخ دی. طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دی. که امریکا احیانا نوزی د طالبانو د پیشنهاد په اساس باندې کله چې سولې ته توافقات رامنځته کېږي دغه توافقات به چا سره عملي کړي، ځکه طالبان خو د امریکا خروج غواړي. نو دلته باید یو اړخ وي، یو هغه اړخ باید رسمي اړخ وي، هغه د افغانستان د حکومت اړخ دی. حکومت باید په خپل مذاکره کوونکي ټیم کې تغیرات راولي، په خپل پالیسۍ کې تغیرات راولي، خپل وضاحتونه باید ولري ترڅو طالبان په دې باندې مطمئن شي چې کم توافقات چې دغه مذاکرات کې ټیم سره کېږي.
یعنی فکر کوي چې د طالبانو انکار د افغان حکومت د سولې له پلاوي سره شاید دغه پلاوي په ترکیب کې ستونزې.
نه نه نه، اصلا دغه ترکیب چې دا خوړه خبره ده. طالبان فکر کوي چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅ دی، هر هغه څه چې د امریکا حکومت وایي هغه به عملي کېږي. زموږ خبرې د امریکا افغانستان د حکومت سره د وخت زیاده موږ باید دا کار وکړو. تا خو اصلا د طالبانو خپل دریض دی، ولې کله که په تخنیکي لحاظ باندې سیاسي فکر وکړو دا مسله حل لاجي کې هغه دا چې د افغانستان د حکومت که دا لاسپوڅ دی، که غریب دی، که بیچاره دی، که هر څه دی، د دېغې اړخ منځوي کول یا د افغانستان د حکومت د استازو سره خبرې نه کول د خپل ذات کې د افغانستان د قضیې د اولیا مناسب سره دښمني کول دي. یعنی که موږ د سولې بحث کوو، سولې راضي خو که چېرته د سولې نه وروسته کوم توافقات کېږي د هغې د عملي کولو خبره کوو، نو بیا د افغانستان د حکومت له اړخه یا د یو رسمي اړخه چې طالبانو سره مخامخ وي د هغې اړخ د نه حضور په حالت کې اصلا سوله. نو موږ باید په دې فکر وکړو چې سوله ده، د سولې وروسته توافقات دي، د هغې عملي کول دي او له هغې وروسته د ثبات راوستل دي.
په متحده عربی امارات کې د افغانستان د سولې د پروسې د روانو حدسو او دا چې افغان حکومت او طالبان باید د سولې لپاره خبرو ته کښېني، په دې اړه مو د نړیوالو اړیکو د چارو د کارپو انتظار خادم څرګندونې واورېدې.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
د افغانستان د سولې د هڅو په موضوع کې پاتې کیږو. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمي خلیلزاد هڅې مثبتې خواته روانې دي چې نتیجه به په افغانستان کې د سولې ټینګښت وي. په افغانستان کې د دې ټولنې استازي پیری مایډن په یو ځانګړي مرکه کې د یاد مطلب د څرګندولو ترڅنګ ویل چې د افغانستان د جګړې دواړه خواوې اوس دې پایلې ته رسیدلې چې جنگ د حل لار نه ده. په دې اړه واصل وصال رپورټ لري.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د جګړې د حل لارې د موندلو لپاره د خپلو هڅو د دوام خبره کوي، اروپایي ټولنه وایي چې روانې هڅې به په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته لار هواره کړي. په افغانستان کې د دغې ټولنې استازي پیری مایډن ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښه خبره دا ده چې سولې ته د رسیدو په لار کې له دواړو خواوو څخه مثبت حرکتونه لیدل کېږي. دی وایي مهمه خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو هغوی د سولې خبرو ته وهڅوو. زما په اند د سولې لپاره انګیزه او حرکت شته. له دواړو طرفونو د سولې لپاره لیوالتیا لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې دا فرصتونه به د افغانستان د خلکو لپاره سوله راوړي. خاغلی مایرین د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپایي اتحادیې د دوامداره او عملي هڅو ژمنه هم وکړه. د نوموړي په خبره د افغانستان په قضیه کې ښکېل هیوادونه او ټولې خواوې اوس دې نتیجې ته رسېدلې چې سوله ییز او باثبات افغانستان په ګټه دی او په دغه هیواد کې جګړه باید نور پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د دوشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې له طالب استازو سره خبرې وکړې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې په ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږلې اعلامیه کې ویلي چې د دغه ډلې د سیاسي دفتر د غړو او امریکایي لوري ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې مذاکرات کېږي چې د ځینو سرچینو په حواله ښایي دغه خبرې درې ورځې دوام وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم ګډون کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود کسه هم د سولې روانې هڅې مثبتې ګڼي، خو وایي چې په دغه بهیر کې افغانان باید په حاشیه کې پاتې نه شي.
دې سره سره بعضې تشویشونه هم شته. هغه تشویشونه دا دي چې داسې ونه شي چې خدای مکړه افغانان په حاشیه کې پاتې شي او د پردې شاته بیا د ځینو ګاونډیانو سره معاملې وشي چې هغه بیا هېڅ افغان ته هم د منلو وړ نه وي. کوشش دا باید وشي چې د سیمې او منطقې هیوادونه په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي او بالاخره افغانان هم دې ته تیار شي چې د یو بین الافغاني تفاهم د لارې نه افغانان خپل تصمیم بیا په خپله باندې ونیسي.
ښاغلی مسعود ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې تر هر چا د افغانان رول ډېر مهم دی او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې د ملت ارادې ته کلک درناوی وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو زیات افغانان له هېواده د وتلو په فکر کې دي. عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل چې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه د حکومت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت نه غواړي چې د کډوالۍ د زیاتېدو د لاملونو مخه باید ونیول شي. په داسې حال کې ده چې د کډوالو بېرته ستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې نږدې 6 میلیونه افغانان د کډوالۍ جوان تیروی. نور حل ل اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي اوسنۍ حالات او زیات شمیر افغانان په خپل راتلونکو بے باور کړي او دوی ډیری وخت له وطن د وتلو په فکر کې دي. عبدالله عبدالله چې د سې شنبې په ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې خبرې کولې وویل په هیواد کې د ښه ژوند د تضمین لپاره لازمه ده چې د سولې لپاره ګډې هڅې زیاتې او چټکې شي.
هیڅ وخت تصور نکنیم کې مشکلات مردم افغانستان.
هیڅ کله باید دا فکر ونه کړو چې د افغانانو ستونزې هواري شي. کله چې موږ په داسې شرایطو کې وضعیت مدیریت کوو ټول افغانانو ته شرایط ورته دي. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ په دې فکر کې دي چې افغانستان کې پاتې شي یا د وطن پرېږدي. موږ باید د افغانانو ته سوله ییز چاپیریال برابر کړو سو په خپل هیواد کې په سوله ییز فضا کې ژوند وکړي،
در صلح با هم و در صلح با دیگران با بیرون از خود زندگی کنه.
خاغلی عبدالله ویل د افغان کډوالو ستونزو تر رسیدنه د حکومت لومړیتوب دی او په دې برخه کې هڅې روانې دي. د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې له 6 میلیونو زیات افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کډوالۍ شپې تیروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی وویل حکومت هڅه کوي چې د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیسي او دغه پدیدې ته قانوني بڼه ورکړي. نوموړي همدا شان وویل چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري د کاري مهاجرت ستراتیژي پر رامنځته کېدو به تر ډیره د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي. څو ورځې وړاندې د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ستراتیژي له مخې به د راتلونکي لمریز کال په حمل میاشت کې 2500 افغان کارګر متحده عربي اماراتو ته د کار په ویزا واستول شي. که څه هم افغان حکومت د کډوالو بې ځای شوي او د ستونزې حل له خپلو لومړیتوبونو ګڼي، خو لا هم د ځینو راپورونو له مخې هر ورځ لسګونه افغانان له هېواده وځي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علمی زیدیار د کډوالۍ لاملونو ته اشاره کوي او وایي چې باید ورته رسیدنه وشي.
یکی از عوامل عمده مهاجرت در افغانستان در کنار ناامنی و
د کډوالۍ یو لامل بیوزلی او بیکاری ده چې د جګړو او ناامنیو ترڅنګ خلک پر سره مخ دي. خو په خوشینۍ سره افغان حکومت لا هم داسې تګلاره نه ده جوړه کړې چې خلکو ته کاري زمینه برابر شي او خلکو ته د هیلمندۍ هم نه ده ورکړې چې د بیکاری ستونزې ته بعد پای ټکی کېږي.
در آینده نزدیک با مشکل بیکاری پایان میده.
نوموړی همداشان وایي حکومت باید د هغو کډوالو لپاره چې په خپله خوخه له کډوالۍ راستنیږي د سرپناه د برابرولو په برخه کې هڅې وکړي تر څو په خپله خوخه د کډوالو د راتګ بهیر تیز شي. که څه هم تر دې وړاندې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې ډیر وګړي بې ځای شوي، خو د کډوالو وزارت وایي ټول حکومت، خلک او نړیواله ټولنه د دغه ستونزې په حل کې ګډ مسؤلیت لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری. دا امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاکار به د روسیې له ډیپلوماټ سره د خبرو په اړه د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. او د امریکا د سنا جرګې بیا دو ترتیب شوی سندونه وایي چې د روسیې ټولنیزو رسنیو د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر امریکایي رای ورکونکو له نفوس څخه کار اخیسته دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاکار مایکل فلین به استخباراتي مامورینو ته په متحدو ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو محاورو په اړه دولتي مامورینو ته د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. د افلند محاکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامدارو څېړنو وروستۍ څپرکی دی چې لمنې ولسمشر ټرمپ ته هم نږدې شوې وه. فلین مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 کال په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوړې یوازې 4 ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې FBI مامورینو ته درواغ ویلي وو. فلین په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره د ده د محاورې نور جزئیات افشا شول، د ملي امنیت د سلاحکار په توګه له دندې لرې شو. په عین حال کې په هغو دو سندونو کې چې د سنا جرګې د استخباراتو د کمیټې لپاره برابر شوي او پرون خپاره شوي، ویل شوي چې د روسیې فعالانو لخوا د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیر کمپاین شوی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو اغیز وکړي. دا پر دغو انتخاباتو چې په پایله کې ډونالډ ترامپ بریالی شو، د روسیې د نفوذ په اړه د کانګرس یوه مخکښه کمیټه ده چې په دې اړه څېړنه کوي. په دې څېړنه کې میلیونونه د ټویټر او فیسبوک پیغامونه، د یوټیوب ویډیوګانې، د انستاګرام عکسونه او د ټولنیزو رسنیو نور مطالب څېړل شوي او هغه د روسیې د مداخلې په اړه چې په څه ډول یې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه د غلطو معلوماتو د خپرولو لپاره کار اخیستی، تر ټولو پراخه څېړنه ده چې ترسره کیږي. د امریکا د ملي امنیت ادارې د 2018 کال په جنوري کې دې نتیجې ته رسیدلې وې چې موسکو په دغو انتخاباتو کې د ډیموکراتي سیالې هیلری کلینتن په وړاندې د ټرمپ ګټه کمپاین کړی او د ټولنیزو رسنیو په څیرې د کمپیوټر د هکولو له لارې هم پر رایه ورکوونکو د اغیز لپاره د تبلیغاتو لپاره استفاده کړې ده. په یو راپور کې په دې اړه چې په سن پیترزبورګ کې د انټرنیټ ریسرچ ایجنسی په نوم له یوې کمپنۍ څخه روسانو په څه ډول استفاده کړې، نوي جزئیات په ډاګه شوي دي. ویل شوي چې د فیسبوک، ګوګل او ټویټر جعلي اکاونټونو له لارې د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅه شوې، د ټرمپ د ملاتړ او د کلینټن د بدنامولو لپاره تبلیغ شوی دی. په دغو راپورونو کې د 2018 کال د انتخاباتو په اړه او له هغې راوروسته د تیر کال تر نیمایي پورې مطالب څېړل شوي او په هغو کې د کانګرس لپاره د تیرې میاشتې د ترسره شویو منځمهاله انتخاباتو مسلې ته پام نه دی اړول شوی. په دې اړه چې آیا د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د بهرنیو لوبغاړو لخوا د نفوذ هڅه شوې که نه، بل راپور به چې سپینې ماڼۍ یې سپارښتنه کړې د امریکا د قانون د تنفیذ او د استخباراتو د ادارو لخوا درې ورځې وروسته د ډسمبر په 1 خپور شي.
او اوس هم له اسمت ساروان څخه یو ساينسي مطلب اورو.
د اوسرس ریکس ستور بیړۍ معلومات ښیي چې د بینو کوچنۍ سیاره اوبه لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ناسا څېړونکي وایي بینو سیاره ګی مرطوبه ده. دوی د دې سیارې د ماډلونو لومړني معلومات تیرونه خبره کړل. دا معلومات اوسرس ریکس ستور بیړۍ پر بینو سیاره لکه شیناستو وروسته ټول کړی دي. د ناسا څېړونکو اټکل کوي چې دا کوچنۍ سیاره صرف 80 میلیون ټنه وزن لري. دا سیاره پر لپسې تر ځمکې را سرخي او 150 کال وروسته ځمکې ته رانږدې کیږي. د ستوربیړۍ د معلوماتو له مخې پر بینو سیاره کې هیڅ اوبلن شای نشته، خو د دې سیارې یو لویه برخه خشته خټه ده. د امریکا د ایریزونا په هانتون یو څیړونکو دانتی لورتاوی د دې فضایی پرخي یا سیارګي محیط شین بخونه دی. د ناسا څیړونکو امي سیمن وای د سه شواهد شته چې په خوا په بینو کې اووبوي او اوس چې اسرس ریکس په نویو معلوماتو کې خټه او د رطوبت نشي ثابت کړي شه خبر دی. څیړونکو باور لري چې بینو د شمسی منظومه د لمرنیو وختونو پاتې شونې دی. لورتاوی د سشکاری چې 4.5 میلیارد کال پخوا د سیاره تر اوس ډیره لویه وه او اوبه هم لرلې. اسیریس ریکس توربیړۍ د جنوري په میاشت کې د بینو سیارګۍ تر شاوخوا راګرځېدل پیلوي. څېړونکو به د یو کال لپاره د سیاره وساري. د اسیریس ریکس ماموریت چې 800 میلیون ډالر پرې لګښ شوی په 2013 میلادي کال پیل شو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جمعه ګل خپلواکم د هرات د مسلخ د کمپ می اړیکې نیولې ورور موږ د اسلام کلا پر لوی سړک اتې نږدې 3000-4000 کورونه یو هر ورځ یو دوا درې پر دا پاخه سړک موږ څخه په اوادیس کې د ترافیکی مړ کیږي او موږ د ترافیکو د رئیس څخه غواړو چې یو دوا درې جمپ پر دغه لوی سړک مرتوا کی چې هر ورځ یو دوا درې نفر زموږ مړ کیږي خو څوک زموږ خبرې پر غوږ نه نیسي. خو موږ د رئیس د ترافیکو څخه غواړو چې زموږ دغه غوښتنې ته ځواب راکړي او ازادي راډیو باید دا نشر کړي چې موږ بيخي پښتون کیږو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خدای په امان.
هلو السلام علیکم زال السلام از دې کاپیسا د ولای جلسات ولسوالۍ راګي کوم دا د 95 کال پیسې مونږ ته مای پی ما ته پیسې مونږ ته یو څه نه پرې څه نه خلاص نه پرې څه پیسې مونږ ته نه دی راکړي او دا مونږه سبق مسلې نه کور اوسوي چې دا مونږه ماشینه راکړي السلام
هلو السلام علیکم زه د خاص روزګان د ولایت روزګان د ولسوالۍ څخه خبره کوم ما پیغام دا دی ازادي رادیو ته چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکی وګړي ډېر سخت ستړي دي ډېر سخته وچکالي سره مخ دي نو زموږ د اشرف غني ډاکټر عبدالله څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو ته جیب لکه پاملرنه وکړو سلام به هره ډېره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی چلور نیمه بجې شوی دی له فرشته جلال سي څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډي سورو
د افغانستان د سولې علي شوروي په ابوظبي کې پر دې خبرې کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوي څرنګه مذاکرې پیل کړي. د دې شورا غړي نن ازادي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلزاد په غوښتنه د افغانستان د حکومت پلاوي نن ابوظبي ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د پلاوی او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ مذاکرو د پیل امکان زیات دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي په افغانستان کې د جګړې ټولې شکلې خواوې دې نتیجې ته رسیدلې چې جنگ باید پای ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي موږ ته د ستاینه کوو چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان تعهد مني او ورته متوجه دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیون دی مستورا نن په ژنیو کې د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماتانو سره ګوري او په سوریه کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر امکاناتو خبرې کوي. او د برېټانیا هوایی شرکت برټش ایرویز تر یوې لسیزې ځنډ وروسته وویل چې اسلام آباد ته خپل پروازونه لسره پیلوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله برټش ایرویز پریکړه کړې چې اسلام آباد ته خپل پروازونه د راتلونکي کال په دوبي کې بیا پیل کړي.
رحمت الله افغان د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله پاکستان سره د سیالۍ لپاره قطر ته رسیدلې او د قطر په دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. ملي امید فوټبال لوبډله به د جدي په څلورمه د پاکستان فوټبال ملي لوبډله سره دوستانه سیالۍ وکړي. افغان فوټبال فدراسیون وایي له دې سیالۍ هدف د آسیا د 23 کلنو فوټبال اتلولیو ته د لوبې چمتو کول دي. د غلوبغاړو په هند کې لس ورځې تمرینات وکړل او تېر ورځ له هند کابل او له کابله بیرته قطر ته روان شول. دا په داسې حال کې ده چې ملي فوټبال لوبډله به د روانې ډسمبر میاشتې په 26مه له ازبکستان سره سیالۍ وکړي. او د آسیا په هاکی سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه ازبکستان ته وبایلله. افغان لوبغاړوونه شکرای چې د ازبک لوبغاړو پر وړاندې ښه مقاومت وکړي. د آسیا په کچه د هاکی لوبې د پاکستان په لاهور ښار کې کیږي چې افغانستان به خپلې دوه نورې لوبې له نیپال او قرغزستان سره وکړي. ملي هاکی بازانو لومړۍ لوبه ازبکستان ته یوول